د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر له تمویلونکو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره خپلې مالی مرستې بیا پیل کړي. مارتین گریفیتس خبرداری ورکړ چې 6 میلیونه افغانان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي او د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې بې وزلۍ په پراخېدو او د وګړو شمیر هم په زیاتېدو دی. وروسته له هغې چې طالبانو څه باندې کال مخکې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي وضعیت په خرابېدو او بې وزلۍ په پراخېدو سوه. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا د وږي اسمبلی نه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وروستي سرتیري د وټولو له کبله عمومي رخصتي ده. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې مناسبت ځینې مراسم په پام کې دي. تیر کال په دې ورځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وروستۍ ډله هم وتله. طالبان داسې مهال له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتو لومړۍ کلیزه لمانځي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ډېر خراب شوی دی. د کرکټ د آسیایي جام د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه سره مخامخېږي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت د مازدیګر 6:30 د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د پروانه لوبلړۍ کې د دوړو هیوادونو دویمه مسابقه ده. افغانستان توانېدلې په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا ته په 0 ماتې ورکړي. د عراق د پلازمینه بغداد په زرغونه ساحه کې د پیښتوي تاوتریخوالي له کبله 23 کسان وژل شوي. دغه تاوتریخوالي هغه وخت پیښ شو چې د عراق د یو بانفوذ دینی عالم مقتدا الصدر پلویانو پر حکومتي ودانیو یرغل ورور. د صدر پلویان وروسته له هغې پر دولتي ودانیو په تیره بیا ولسمشري ماڼۍ ورننوتل چې صدر له سیاست څخه د تل لپاره د ګوښه کېدو اعلان وکړ. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې لیکلي چې د شپې پر مهال د بغداد په زرغونه ساحه کې چې د حکومتي او ډیپلوماټیکو تاسیساتو مرکز دی، د ماشینګنو د ډزو او پر لپسې چاودنو ژغونه اوریدل کېدل. پاکستانی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د سیلابونو دراوتلو په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1,100 ته رسیدلی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ناوخته دغه شمیرې خپرې کړي دي. د دې ادارې په خبره سیلابونو پاکستان ته 10 میلیارده ډالره تاوان هم رسولی دی. د سیلابونو په نتیجه کې 3 میلیونه کسان اغیزمن سوي دي. شنون کې دغه شمیرو ته پکتو وایي چې شایي د مرګ ژوبلې شمیر خورا زیات وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د روسیې له ځواکونو غوښتنه وکړه له هغو عملیاتو د تیښتې لار غوره کړي چې د اوکراین ځواکونو ستراتیژیک ښار خرسون ته څیرمه پیل کړي دي. دغه ښار د جګړې په لومړیو کې د روسیې لخوا نیول سوی دی، خو اوکراینی ځواکونه یې د بیرته نیولو په حال کې دي. زلینسکی تېره شپه په خپله ویډیو وینا کې ژمنه وکړه چې اوکراینی پوځیان به د روسیې پوځ تر سرحدونو پورې تعقیب کړي. هغه ویلي که روسي ځواکونه غواړي چې ژوندي پاتې سي، همدا یو وخت دی چې د تیښتې لار غوره کړي. ازادي رادیو ته غوښتنه په افغانستان کې د مازیګر 4:03 او 40 ثانیې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د امنیت د لا ټینګښت په هدف د جنایي جرمونو او د وسلولو غلاو د مخنیوي لپاره په دې ولایت کې تصفوي عملیات پیل کړي دي، خو خلک وایي چې کور پر کور تلاشي دي د ښځینه پولیسو په مرسته وسی.
د کندز په مرکز او د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له 3 ورځو راهیسې د دې ولایت د امنیتي ځواکونو له لوري کور په کور تلاشۍ جریان لري، خو کندزیان د پیل شوې تلاشۍ په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کندز ښار اړوند د امام صاحب بندر د سیمې د یو اوسېدونکي خیر محمد کور هم تلاشۍ شوی دی، خو نوموړی انتقاد کوي چې د تلاشۍ پر مهال له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي.
وظیفې لرو، کاروبار لرو، هر څه لرو، موږ باندې استو سیاسري په کور کې وي. بعد داسې نه کېږي چې 3 نفره سړیان یعنی مسالہ دنه نشي کور ته تلاشي وکړي، نو دا ډېر بد کار دی. له دولت نه دا خواهش لرو چې کور په کور تلاشي کې اوناسیه پولیسي ولري، ښځې ګوشه کې بعد لاغې خپل تلاشي ترسره کړي.
د تلاشي پر مهال د ښځینه پولیسو نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو د یونیفورم نشتوالی او غیر منظمه تلاشی دا درې هغه ستونزې دي چې خلک ورته د انتقاد ګوته نیولې ده. د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسېدونکي احمد جاوید آزادۍ راډیو ته وویل
تلاش خانه به خانه خوب است، ایده فایده مردم است. دیگه مشکل
کور په کور تلاشی شده د خلکو په ګټه ده، خو یوازې نه ستونزه دا و چې له امنیتي ځواکونو سره ښځینه پولیس نه وي، او له ښځینه پولیسو پرته تلاشی د کورنوی پر رواني وضعیت منفي تاثیر کوي.
د نوموړي ولایت یو شمیر خاریان بیا پیل شوې تلاشۍ د امنیت د تامینولو لپاره ښه ګام بولي او د امنیتي ځواکونو له چلنده خوښ دي. د کندز ښار د څلورمې ناحیې یو اوسېدونکی عبدالمبین وایي،
د تېرې ورځ راهیسې تلاشي ده کورو په کورو. موږ خوشحاله له دې نه تلاشي اوسي ښه ده، ځکه چې موږ امنیت نور هم قوي کېږي. او دې تلاشي کې بعضې خلک وایي چې والا زنانه ورسره نه وي. شخصا د موږ کور یې تلاشي کړ، دلته ورسره سیاسري وي، ټول هلکان سره سیاسري وي. چېرې تلاشي کور ته ځي سیاسري ورسره شته دي، بې سیاسره نه دي.
په ورته مهال کې د کندز امنیتي چارواکي وایي دغه تصفیوي عملیات د امنیت د لا ښه ټینګښت په هدف پیل شوی او امنیتي ځواکونه د ښځینه پولیسو په موجودیت کې کورونه تلاشي کوي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
په یادو چړیزو عملیاتو کې په لومړۍ ورځ کې لسهاوو مل اسلحې په ډېر اندازه باندې مهمات د سپکو درنو وسلو همدارنګه نظامي توکي نظامي وسایط د امنیتي سرتیرو لاسته ورغلي. عملیات به تر بشپړې تصفیه پورې دوام ولري، په دې سره به د کندز امنیت لا ټینګ سي.
په کندز کې په داسې حال کې کور په کور تصفیه عملیات پیل کیږي چې له دې وړاندې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته عملیات ترسره شوی وو، خو د خلکو له مثبت او منفي غبرګونونو سره مخامخ شوی وو.
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلي حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول، خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خورې په اوبو لهو شوې، ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته اتمی شول، د اجباري حجاب خبرې وشوې، له اکثرو دولتي ادارو څخه له دندو څخه ګوښه شوې. حال دا چې یو شمېر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري، دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. له هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرېنږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس په دې اکلا وایي،
کورنۍ والا یعنی ما یو تر زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلې لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمول دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې ښځې لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې میرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هیوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې میرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د میرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
فکر کوي چې دا زمونږ میرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنې د ښځې کار کول نه دا معنا ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنې یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینه او د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي.
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو په اکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی. یا څه خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلي دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښه کوو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلي دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
د غزنیوال فیشن مسول سید غزنیوال داسې خزه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړی وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نشوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په هماغه اندازه یې افغان میرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړئ؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړي دي. اتم صنف کې وم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف مې وغوښته زه ځانته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسي صنایع بخش کې افغاني کالی او همداسي زیورات دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځانته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو تر څنګ کاربر شروع کړ چې زه د کور مشر لور وم او د کور کې یوازې ما مور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موقع ورکړم او زه خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شیان ستاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د یوادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په هغه کې کم کار سوی لکه سرپتلونی وی، نو اوس سال کی ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونو خلک ډیر اخلي. نو دوی ته ایجابونو یعنی په ښه کیفیت په مناسبه به دوی ته وړاندې کوو او دوی یې لمږ نه اخلي. خو مګم هغه کوم کمیسیونه سوی لکه پخوا غوندې چې هغوی اخیسته په ورابی اوس هغه نه اخلي هغوی، او موږ هم نسو کولی دوی ته دا په ارزانه بیه ورکړو ځکه چې موږ خپله تاوان کوو. نو دوی لپاره موږ هغه سې جنسونه یا سرپتلونی چې په هغه کې کم کار سوی وي او په ښه قیمت او کیفیت ولري هغه وړاندې کوو.
آیا نورې میرمنې هم له تاسو سره د غلطه په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپله د ټول شیان مخکې بیایي؟
لنی کمرغه وایم ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلي کې دي، زیاتره په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي. چې دوی په کلي کې هغه لاسي کار کوي، نو زه هغه ترینه اخلم او په بیلابیل کبیسو او ډیزاینو کې کار کوم ورباندې، چې دا بیا په لوړه بیه خرڅېږي او دوی ته د غوښې سدي ورکوم. د دوی تر څنګ موږ یوه کارخانه لرو د خیاطۍ، چې په دې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې هغه دي اجرې په اساس اخلي، په هفته کې اخلي، څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې اخلي. نو دا زه خوشحاله یم چې زه ما یو څه وکړی سوی چې میرمن تر څنګ ودرېږم او هغوی ته یوه کاري زمینه مسایده کړم. هغه میرمنې چې د کولوس نه شي کولی، نو کولی شي خپل له ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو په هکله مو هم راته وایي چې له دې وروسته به خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي تر څو ځان، کورنۍ او ټولنې ته یو مؤثر شخص له دې هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان مې دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکل لوست نه شي کولی او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او د هغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي، خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمېر هیوادوال چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو پر اتک سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ سوئ که هماسې د پخوا په څیر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغېز لري. نو زموږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود او بله موږ ښځې وو، یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي. نو بیا موږ خپل عمت وکړه او خپل هم ځان ته د ښځو بازار جوړ کړم. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی، خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار، یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نه سو کولی، یعنې په ډېره سختۍ اول موږ باید هغه بل ځای ولېږو، یعنې له دوبۍ له پاکستانه لېږه جنې موږ لېږلی سو. پخوا به ښه وو مستقیما موږ لېږلی سوی، او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی هغوی نه سي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشن کې له دوو تنو غو میرمنو سره هم غږېدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمدزیم ما د غزنیوال فیشن خرید کړی ډیر ښه شیان لري ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ او همچنان ما یو محفل درلودو د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیارات واخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري. ربه ها هستم، در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
زهره بهایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دستکول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی. دلته دوه ښېګڼې دي، یو دا چې دوکاندارانې ښځې دي، موږ کولی شو په ډاډه زړه خپله سودا واخلو. بله ښېګڼه یې دا ده چې نظر نورو ځایونو ته دلته نرخونه هم مناسب دي. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو، بیا یې په څو ورځو کې راته جوړوي. لغه وخت څخه چې له دې ځایه جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 دوا نننې خپرونه تربیه خې چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دو سره ستاسو په درنو زور کې حاضر شوم. قدرمنو دوستانو، دا ونه د مہر د حق په تړاو بحث لرو. دا چې د مہر حق یعنی څه او په کوم مواردو کې نقص کیږي، په ملي قوانینو او همدارنګ په نړیوالو قوانینو کې څه ول شي، په دې اړه خبرې تر لرو چې په دې بحث کې را سره دی محترم عبدالوحید فرزي، افغان حقوق پوه. فرزي صاحب، په پیل کې تاسو ته راغلاست یم، که چیرې درته وایي چې د مہر حق یعنی څه؟
السلام علیکم. ډیره مننه ستاسو پوښتنې نه. حق مہر هغه نقدی پیسې او یا هم جنسی مالون ته ویل کیږي چې د نقدو پیسو په بدل یعنی تبادلو لپاره آماده وسی، یعنی هغه مال موږ متقوم وایو چې د قیمت وړ وګڼل شي، هغه مال ته د مہر په بدل کې ورکول ته دغه یعنی مہر دی ته وایي. خو اصلا مہر هغه یو امتیاز دی چې د ښځې لپاره د شریعت لخوا ټاکل شوی دی، تر څو د دې مہر په ورکولو سره د خزی او د خاوند ترمنز یو رابطه چې هغه هم مالی او هم انساني رابطه وي د زوجت لپاره مستحکم شي. مہر یو توفه غوندې حق ده چې پر خاوند باندې د خزی لپاره تاکل کیږي.
مننه کوم فرزي صاحب. کده مہر د ډولونو په اړه دوستان ته معلومات ورکړي چې یعنی مہر څو ډوله دی؟
د مہر د ډولونو په حق له بعد تاسو خدمت عرض وکم چې یو مونږ د تعین یعنی تعین شوی مہر لرو، یو نه تعین شوی مہر لرو. هغه تعین شوی مہر ته مونږ مسما مہر وایو او نه تعین شوی مہر ته مثلی مہر وایو. یعنی هغه مہر چې د نکاح په وخت کې تاکل کیږي هغه ته مسما مہر وایي، او هغه مہر چې تاکل شوی نه ده هغه ته بیا مثلی مہر وایي، او هغه د هم مثل مانند د خزه سره چې کوم خزه مثل مانند وي هغه سره په نظر کې نیولو سره بیا تعین کیږي. دوهمه تقسیمات چې دا هغه بیا مہر معجل او مہر مؤجل ورته وایي، یعنی یو په عین ده یو په واو امزه سره. هغه مہر معجل چې په عین سره دی هغه یعنی په عجله ورکول کیږي، هم سمدستي ورکول کیږي، او هغه بل مهر چې مؤجل یعنی میم واو امزه سره مؤجل دی هغه بیا هغه مهر دی چې بیا پستم د ورکولو صلاحیت خاوند ته سپاري.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د مهر د حق په تړاو څرغلي کڅنګه
په نړیوالو قوانینو کې ځکه د مهر موضوع یاد شوی نه ده چې دا د خصوصي عقد په اکله یو قاعده ده، یعنی په ځینې هیوادونو کې د مهر حق سته په ځینې هیوادونو کې نسته، نو د دې له امله په نړیوالو قوانینو کې دا ذکر کیږي نه، او په نړیوالو قوانینو کې د بشر حق ډیر مهمه ده، دا خو یو خصوصي عقد پورې مربوطه موضوع ده.
په ملي قوانینو کې څنګه فرضی سه
مهر په ملي قوانینو کې حتما راغلی دی، ځکه چې دا ملي موضوع ده، یو داخلي موضوع ده. مثلا په ایران کې شتا، په افغانستان کې شتا، په پاکستان کې شتا، په ځینو داسې هیوادونو کې شتا، او ځینې هیوادونو کې بیا دا موضوع راغلی نه دی. مهر په قانون مدني کې د افغانستان مدني قانون کې ډیر په صراحت سره راغلی دی، او دا تقسیمات چې ما تاسو مخکوله هغه په ملي قوانینو کې یعنی د مدني قانون کې ډیر په صراحت راغلی دی.
فرضی صاحب، ولې او په کومو مواردو کې دغه حق نقص کیږي؟
از چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړم، دا مهر چې دا یو حق ده، دا غوښتل کیږي، دا ورکول کیږي، نه چې د ورکولو په صورت کې بیا نقص شي. یو څوک چې خپل مهر وغواړي هغه مهر باید ورکړل شي ورته، او که ونه غواړي بیا هغه په دې معنی ده چې یا یې بخشش کړی ده، یا یې نه غواړي، یا یې غواړي چې دا مشترک ژوند په ډېر خوښي سره تیر شي، نو د مهر په قصه کې نه ده. او که وغواړي هغه د محاکمو له لارې نه، د جرګو له لارې نه، او هم د حقوقي قضایي له لارو نه ښځه ته ورکول کیږي، هم د نکاح د موجودیت په صورت کې، او هم د نکاح د فسخ یا شکیدلو په صورت کې هم ورکول کیږي.
یوه ښځه په کوم حالاتو کې او څنګه د مهر حق اخیستی شي؟ البته
مهر د نکاح لازم او نافذ مونږ ورته وایو، په صورت کې د ورکولو یعنی راکیږي ورکیږي، یعنی باید ورکړ شي. دا چې په عین زمان د عقد کې ورکول کیږي، یا پس له عقد نه بیا ورکول کیږي، یا شل کاله بعد د عقد نه ورکول کیږي، دا موضوع ډیره مهمه نه ده. خو د یو نافذ او لازم عقد د نکاح د عقد په صورت کې د مهر ورکول لازم ده.
دا چې د مهر حق نقص نشي، فرضی صاحب تاسو کوم وړاندیزونه لرئ؟
یوازینی لاره چې دا حق ورکل شي او ضایع نشي، دا ده چې باید د واده په وخت کې هغه شرایط وټاکل شي چې د کومې لارې نه دا مهر ورکول کیږي، او په سر کې باید دا په نظر کې ونیول شي چې د هغه څوک چې مهر ورکوي د هغې توان وسنجول شي. داسې نه چې یو شخص د خپل یعنی روزمره خرج توان نه لري، په هغه باندې ډیر یو ګران مهر وټاکل شي، بیا هغه د ورکولو توان نه لري. نو باید په سر کې دا موضوع په نظر کې ونیول شي چې د توان موضوع به وسنجول شي، او هم د مهر د ورکړو په صورت کې دغه مشکل یعنی منځته نه راځي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
زموږ نظر دا دی چې په قوانینو کې یعنی په وضعي قوانینو کې د مهر د ورکولو پروسیجر باید وټاکل شي، یعنی داسې یو پروسیجر وټاکل شي چې هم د خاوند د ضرر سببونه ګرځي، او هم ښځې ته د مهر د ورکولو زمینه مساعد شي. داسې نه چې د خاوند باندې ظلم وشي، یا د مهر د ورکولو زمینه مسدوده شي. داسې یو پروسیجر باید وټاکل شي چې هم خاوند وتوانیږي چې د مهر ورکړي، او هم د مشترک ژوندانه اگر رسم و رواجونه و شرایط په نظر کې ونیول شي، او هم خزه خپل حق ته ورسی.
ډیر مننه کور ودان.
تاسو هم ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
قدرمنو دوستانو، تاسو د عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو خبرې د مهر د حق په تړه واوریدی. دا وه د دیوانۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرې او تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شه خوشاله اوسئ.
بیگم استاپ غم کی یارا، یار ڈی جڑلی دی دغم سفیڑ می پما